لس بجی شوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شي برکور بیم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنه په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره کې د امریکا متحده ایالات لخپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی او فرانسې ګواښ کړی که د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات لخپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پاو سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچل اولسن پرون په برکسل کې د ناټو تړون د بنسټیزو پریکړو د څانګې له غړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل زموږ په باور د ناټو تړون غړیو ته به دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونه اجاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناټو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2020 میلادي کلونو لپاره هومره مرسته وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی. د دې کمیسن ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسن د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیر کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجې او صحرایي محکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالات یې کمزوري کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تیر یو کال کې په صحرایي محکمو کې د ښځو محکومېدو د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشارې پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین یې مجازات کړي. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایتي فرهنګي رئیس سلاکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې پر خاکسار تیر ماښام وسلوالو د سرود ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډزې وکړې. خاکسار له دې وړاندې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون کې د ویان په توګه هم پاتې شوی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د سلنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي چې واوره او توپان د کمیدو په حال کې دي او کچیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لاره به نن پرانستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لارې ایستل شوي دي.
وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواوو کې په کار لګیا دي او جاده پکوي.
ښاغلي رجب زیاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لیږدول شوي څو لاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب په وینا د سالنګ پر لویه لاره یوازې د پنجشنبې په ماښام د یو موټر د چپې کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول زیان چاته نه دی رسېدلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. لورانت فابیوس وایي فرانسه غواړي چې د اسرائیل او فلسطین د شخړو د حل په هدف د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په ګډون د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب وکړي. پرون د فلسطین په اړه د فرانسې د راتلونکي دریځ په اړه وضاحت ورکړل سو. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر یاز منصور له دغه دریځ څخه تود هرکلی وکړ خو اسرائیلو د فرانسې د دغه وړاندیز په غبرګون کې تون عکس العمل ښکاره کړ. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپل ونډه پراخوي. هالند موافقه کړې چې خپل ونډه به د امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو کې زیاته کړي. هالند اوس مهال عراقي سرتیرو ته د تجهیزاتو په لیږلو ارزونه کوي چې داعش ډلې سره په جګړه کې بوخت دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسای وای د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26مه کیږي. حسن خمینی 43 کلن دی او ویلی دی چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده، خو حسن خمینی ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به یې نورې لارې پرانیزي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی وویل چې شورای نگهبان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه دی تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به یې له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته ولاړ شي، خو د مذاکراتو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 40 یا 45 تنه استازي به جنیوا ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دمسټورا سره خبرې پیل کړې. دمسټورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنیوا کې خبریالانو ته وویل
هغو ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانستل شي. لږ تر لږه 14 سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډېر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره له یوې او بلې ډلې کړېږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي.
په جنیوا کې خبریالان وایي چې د کردانو استازي نه دي ورغلي او د روسیې استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. د برازیل ولسمشره وایي د زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتین امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دیلی ماریسوف پرون په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې د زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده، بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته یې ګواښ پېښ کړی دی.
موږ د دې ماشې پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشې زیاتېږي هغومره موږ د مبارزه بایلو، نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو.
زیکا د ملاریا په څېر له یو ماشې انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږېدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخت و، نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. په کونړ کې په یوې غونډه کې له داعش سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د خوست د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مو خبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرشک ولسوالۍ ته مو ورولو چې جګړې څرنګه د خلکو ژوند اغېزمن کړی.
که څه هم طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و، او له دې امله باید د هغوی د روزنې مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. د دې جزئیاتو تفصیل له فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and you know.
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو، او له همدې امله باید موږ د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9500 عسکر وساتي، او د راتلونکي کال لپاره هم د 5500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنی وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزه کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزه کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل:
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویره شته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمې پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن په افغانستان کې د داعش حلو سلو ته اندېښمن دی. په افغانستان کې بیا د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې چارواکو او یو شمېر قومي مشرانو د داعش په اړه په یوې غونډې کې خبرې وکړې. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان لړډی رسخت حالات سره مخ ته دښمنان کله یو ډله را مستکړی او کله بل کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونی فتوا ورکړي او کله هم بل ته، خو هیڅ کله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي.
او خلق په امور چې دې کلمې نه غلطه استفاده کوه دې له مقابل کې جهاد را وایي. تاسو ولیدل چې دوه میاشتې یا دوه ورځې د پنځو ورځو ورته په اچین کې دوه ځله کلم سپینګيري په ماینو کې نه ناوړ د خلکو ناموسونه ځان ته نه کوي. د کوم اسلام
هغه وای د داعش ډلې د پیوړتیا د پاره د کونړ په یو شمیر سیمو کې دعوت روان دي. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کیږي، خو زموږ علما او مشران چوپ خوله ناشتي.
ولې متاسفانه موږ تاسو باندې کې یو په دیوګل کې یو په چپا دار کې په دې نوم د دعوت راوونې داعش کې به تاسو او تاسو مشران ځوانان علما دولت د ملت ته جوړ دی، حکومت د ملت ته جوړ دی که احساس د مسؤلیت ونه کوي مخنیوی د دغو مسایلو ونه کړو په ګډه لاس په کار نه شو. زه فکر کوم چې خدای نخواسته مشکلات به منځته راشي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلیکولو په خاطر افغانستان ته رالیږي، چې په تیرو نږدې څلور لسیزو کې د همدغه پروژو لامل په میلیونونو افغانان وژل شوی او ټپین شوی دي. یو افغان د بل افغان په سټوپک راخسته دي.
د هر ځای د پروژې راځي او په افغانستان کې تطبیقېږي. دا څه پاید ته موږ او تاسو متوجه شو چې دا خطر څه کوي.
قومي مشر سید محبوب پاچا وویل دوی له افغان ځواکونو پوره ملاتړ کوي.
دښمنه واوره چې په خواخو د جنرالو نه خوم د تر سپینګیرو دا اوس چې ناستي هر یو پوځي دی، هر یو ټینکیست دی او هر یو راکټ شي دی. مکه و پزان پسی ممرا پاسا و من بدی خپلو بچو سرا کسوک جنگالان جب کسوک افسران جب کسوک سربازان دی و دکو با دشمن پا مقابل کس پریو او بدی خپل خاوری زد بساتو او یو دشمن با انشالله زار خپل سم حدب
خلق وای کله چې په کونړ کې بهرنی ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج درا د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتېري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو په اسمي سنو کې د افغانستان او سریلانکا د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو د لوبې په اړه معلومات خوشتي دي. د دې لوبې په اړه به په روانه خبرونه کې شیبه په شیبه له تاسو سره معلومات شریک کړو. دغه وروستی حال دا دی چې دغه څو لحظې مخکې، یعنی یو توپ مخکې، د سریلانکا اتم لوبغاړی هم وسوځېده. 144 منډې یې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلې دي، 43 اوور روان دی. د خوست ترزیو اولی شیرو ولسوالی اوسیدونکي وای چې په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د دې ولسوالۍ د بیا رغونې لپاره توجه نه ده شوې. بل لور ته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ متعادل پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې، خو دوی وایي چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل له خوست سره راپور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه نه دي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سرلی کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له 2.5 لکو زیات دی، 350 زیات کلی لري. متاسفانه ما ولې زه په ولایت کې ویلی دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوي یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکو ډېر ضرورت لري، مقصد ملي په یوستن ډیر ضرورت لري. خو مقصد وادي سوي دي، په وادو کې 40% کارونه سوي، 80% تاسو په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 2 پروژې پیشنهاد کړي او دوی د خوست لوري غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منظوري کړي.
ترزی ولسوالي یو ستراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سکل پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظوري کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
سی انکشاف په افغانستان کې هم دی ولایتو ترمنس او هم دی ولسوالیو ترمنس انکشاف متوازن نو. زمونږه اراده ده او زمونږه هوډ ده چې په راتلونکو کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین ورسته به زمونږه ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کوم چې د انکشاف له نقطې نظر نه ورسته پاتې دي. نو زی په اننی توګه ایرانوم چې علیشیر، صبری، باک، مساخیل، قلندر او سپیری ولسوالی به په راتلونکو انکشافي برنامه کې زمونږ لپاره
دیادوانی ورده. د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیز دوري کې پراته پراخه ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات پر قانون د تیری کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجې او صحرایي محاکمې هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت کمزوری کړی دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون پر افغان حکومت شغ وکړ چې د اساسي قانون د موادو عملي کولو ته خپل تعهد څرګند کړي او د خلکو حقونه خوندي کړي.
په اعلامیو کې په رسمي بلاغو کې اوس موږ عمل ته منتظر یو چې د بشري حقونو حراست او حفاظت دپاره د دولت مکلفیت ډېر اوچت دی او دا باید په عمل کې هم وښودل شي، په خلکو په ژوند کې تحولات را شي، د بشري حقونو فعالین په دې باندې مطمئن شي چې دا به شاته تګ نه کوي او پرمختګ وکړي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2015 میلادي کال په رپورټ کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د سیاسي انتقال په اړه بې باوري او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا په دې هیواد کې د بشري حقونو درناوی کم کړی دی. په دې لړ کې حتی هغو امنیتي مامورینو ته چې پر بشري حقونو په تیری او شکنجه کې لاس لري له معافیته کار اخیستل شوی، د ښځو پر حقونو او ازادیو او د بیان پر ازادۍ حملې زیاتې شوې او ملکي خلک په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رپورټ هغه برخې تایید کړې دي چې د وسلوالو طالبان له لوري د خلکو پر بشري حقونو د تیریو یادونه پکې شوې ده. خو د ارګ خبر پاره د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په رپورټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا شکنجو او د خلکو د حقونو د نقص پر وای چې ولسمشر غنی امنیتي ځواکونو ته فرمان ورکړی چې بشري حقونو ته درناوی او د خلکو له حقونو دفاع وکړي. په خبر پاڼه کې دته هم اشاره شوی چې ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې و چې د غیر مسؤلو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخنیوي وکړي او د سیمه ایزو پولیسو فعالیت یوازې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې اجازه لري. د افغانستان د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه وایي چې د کابینت څلور وزارتونه، یو شمېر سفارتونه او ځینې نور پوستونه ښځو ته ورکړ شوي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار روان دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په صحرایي محاکمو کې د ښځو قتلونو، د ښځو سنګسار او په کابل کې د فرخوندې په نوم د یوې ښځې وژل کېدو ته په اشاره پر حکومت غږ کوي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
آزادی رادیو د ورځې لخوا لو ترو خبرونه لري او د ماشام لخوا لو ترو آشنا رادیو اوریدل شي. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیر بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. د هلمند په ګرشکول سوالي کې وسلوالو نشته او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیسته. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوی پارکونه خالی ښکاري او هر شیبه دلته هلته د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرش کول سالی تتللی حال راکوي.
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ راتګ عادي دی، خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنوی او پر دې لار چې کندهار او ګریش ته لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نښتې هم شوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعته نښته کې شاوخوا 12 وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکی نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنۍ فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریش او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په غسیم کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي. مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په د ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسلې توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او دغه سیمو ته حتی طالبان دومره په شاک کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډیر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
ګریش ته په رسېدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغییر نه تر سترګو کیږي، خو د میلي ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سیند په زړه کې د موټرونو د منځلو سیمې خالي تر سترګو کیږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والیبایان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان سوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر سوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله ورځه شپه ورځ نه غواړي دلته هر ورځه بس ټکان کېږي دلته یا اوس ډېر سوي پخوانه وه داسې ډېر بس خدای پاک م سره لاړ دی دغسې چکه کوم.
ګریش کنه یوازې د هلمند د شمال د ناامنه ولسوالیو لکه سنګین، موساکلا، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتي پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریش کې اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګېږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خوا افغان ځواکونو تر هغو ډزې کوي چې خلک نارامه کړي.
دا هغه دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خوا بالانو پسې اخته یو. نو ولې هغه د وطنونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خوا ته ځغلي، کوچني موټران بلې خوا ته ځغلي، دومره مشکل هم نشته. اورې خدا دې چې د دشمن تبلیغ ډېر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په ګریش کې جګړه ختمه شوې ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښې ماته کړې دي. خو د امنیت کمانډان خبرې د ګریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه توده جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننوتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی. هر شپه ټکونو، جنگونو، تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوي فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1490 کال د اسایل مخې 1,212 تنه اوسیدونکي او 201 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتني جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتېري په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتېرو لخوا په شاته مول کېږي.
د ګریش د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی یو تفصیلي راپور اورېده. ګڼو اورېدونکو په سمسونو کې د کرکټ د لوبې پوښتنه کړې ده. روزودین خروټي له ګرمسیره مننه کړې ده چې د کرکټ معلومات ورکوو. عبدالسلام حقیار له ګرمسیره د کرکټ د لوبې معلوماتو غوښتنه کړې ده. عبدالنافی هم همداراز او یو شمېر نور اورېدونکو هم د کرکټ دا حال دی چې سریلانکا یو سلو اتاویا منډې جوړې کړې دي، اته لوبغاړې سوځېدلې دي، و څلوېښتم ور روان دی او د تر اوسه پورې دوه لوبغاړې پاتې دي. د سریلانکا د یو اور په سر باندې اوسط 3.15 منډې دی. نو وګورو چې پاتې دوه اورونه څرنګه تېری شي. اوس هم ستاسو نور اسمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک لیکي په هلمند کې د عملیاتو مشي چې کله عبدالجبار قهرمان ته سپارل شوې ده د طالبانو حملې پرې ولایت کې کمی شوې دي. نقیب الله سلیمی له هلمند لیکي د څلور میاشتې کېږي چې له مارجې د جنګونو له کبله را مهاجر شوي یو، خوراکي مواد نه لرو او د یخني کالي هم نه لرو او تقریبا زر کورنۍ یو. محمد اسلم ارمان له خوست لیکلي دي د پوهنې وزارت نه مهیله ده چې راتلونکي کال د هیواد ټولو مکتبونو ته کتابونه په وخت ورسوي. دی په یو بل سمس کې لیکي د اسلام آباد په غونډه کې چې جوړیږي طالبان باید ګډون وکړي. احسان الله له روزګانه د کرکټ معلومات غوښتي دي، د کرکټ په اړه ګڼو نورو اورېدونکو هم معلومات غوښتي دي. بیا هم د کرکټ په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له تاسو سره تازه معلومات شریکوو. انجینیر خدای نور عزیزی له میدان وردګه لیکلی دي، سهار د ولایت په مرکز کې په ترافیکي پیښه کې یو کورولا له تونس موټر سره ټکر شو چې شپږ تنه پکې مړه شول او اته تنه ټپیان شول. دا سجر رو پروان خبرونه که وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د یو ډول محرقې په اړه تاسو ته معلومات درکوي، او همدارس په کندهار کې مو په روان خبرونه کې د ښځو لپاره د یو زراعتي فارم له جوړولو خبرو. خو لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوری شوی. نامعلومو وسلوالو د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاحکار او ژورنالیست محمد زبیر خاکسار وژلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې بیا پیل شوې خبرې نتیجه ورنه کړي، نو هیواد به د فلسطین حکومت په رسمیت وپیژني. هالند د امریکا د ائتلاف په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي لمسای وایي د هغې پریکړې په مخالفت به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی. او په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پوره روانو خبرو کې ګډون وکړي.
د کابل نننیو ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلي دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنو او په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو د پیشنهادي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرې راخیستې چې ویلي دي د افغانستان وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. په مطلب کې راغلي چې جنرال نیکولسن د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل او د داعش د ډلې حضور د افغانستان د وضعیت د خرابېدو لاملونه بللي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا روانو ناامنیو ته په کتو په خپله سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې افغان پوځ د امریکا دوامداره مرستې ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا له افغان پوځ سره د هوایي ځواک او تجهیزاتو مرستې کړي، خو په خبره یې افغان پوځ په دې برخه کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي افغان ولس هم په دې پوه دی چې د امریکا د ملګرتیا بدیل نشي پیدا کولی، او افغان حکومت هم په همدې هدف له واشنگټن سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي کال تر ټولو مهمه موضوع امنیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته لومړنی کال افغان امنیتي ځواکونو ته له امنیتي پلوه سخت کال و، او د لیکوال په باور اوس هم افغانان ډاډه نه دي چې په نوي کال کې به امنیتي ګواښونه دفع شي او که نه. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران زرګونه افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي دي. په مطلب کې د بشري حقونو د نړیوال سازمان په حواله راغلي چې ایران هغو افغان کډوالو ته امتیازات، پوځي روزنه او ژمنې ورکوي چې له خپلې خاورې د سوریه جګړې ته لیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې څنګه د کډوالو څپې کنټرول شي. په مطلب کې راغلي چې له ستونزو او محدودیتونو سره سره لا هم اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني سفرونه نه دي درول شوي، او دا په داسې حال کې ده چې اروپایي هیوادونو د کډوالو د ایستلو په اړه تل ګواښونه کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي د کډوالو مخنیوي هغه وخت مدیریت کېدای شي چې حکومت د هیواد دننه ځوانانو ته د کارموندنې فضا برابره او امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېده. کرکټ د لوبې حال، د سریلانکا نه هم لوبغاړی هم وسوسېده. یو سلو دوه اتیا منډې جوړې کړې دي، اته څلوېښتم اوور روان دی. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د ښځو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیه اسکزی د دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمن اسکزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي. دا تقریبا په درو
میاشتو کې موږ د تصمیم او تقریبا دفتر هم قریبا دی په مختن ځل کې د لومړي ځل لپاره په کندهار کې شوزه لپاره به یو نندریز فارم وي. په دې فارم کې به یو قسمت دی د انارو باغ وي او په یو د انارو باغ وخت به هلته څلور دفتره به وي. هلته به یو دفتر وي به د سړي خونې ځای وي یو به هم سټینګ روم وي او د اوبو ټانکیانې به وي او بل سم ته به هم نسری پروګرامونه به وي ترڅنګ هم څلور ګرین هاوس به وي چې هلته به د موسمو په مطابق باندې به هلته زراعتي سرکاري کرل کېږي او ترڅنګ هم د فارم په بل کونج کې به دوې ګڼې غواوې وي د هغه د افلاس څخه به دې ګټه پورته کوي او د افلاس څخه
مشخصا د کندهاري میرمنو لپاره به د دغه زراعتي فارم جوړېدل کومې ګټې ولري؟
د څو کلو څو کلونه کومه پروژې چې د ښځو په نامه باندې تطبیق شولې البته د هغو د هغه وخت به د دې پروژې وي چې هغه انجو به وه وخت پروژې ختم شوې د هغه موضوع یا هغه ارسه یا هغه مسلک وختن ورک شو ولداسې دا ډېر ښه بنیادي کار دی د ښځو لپاره هلته ښځې به د ټول زراعتي پروګرامونه به ټول ښځې پر مخ باندې بیایي او دا بل مهم دا چې دا یو باغ دی او د ترڅنګ هم د نسری پروګرامونه چې دلته بشپړ څه ګلان کړل کېږي چې د بنیان کې به ټول کېږي دا به بازار ته ارزه کېږي او بس د مسله چې دلته د ښځو مصرفو د لپاره مسله څومره چې راباسي د حیوانانو هم نه هېڅ نه راځي د انار باغ دی د انار باغ به هم لکه کوم څه نور نارینه ولې چې خپل باغ وسه حاصلات اخلي نو موږ به هم ښځې د دې پروګرام سره د حاصلات څخه متصل شي او دا باغ به په ډول باندې
ویل کېږي چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر کندهار ته درغلې وه او یوه غوښتنه چې همیشه مطرح کېږي د ښځو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریکه کړه؟
وزارت خو تقریبا د درې کاله کې چې مسلسل هر کال موږ د وزارت سره ناستو په وزارت په پلان کې د ښځو لپاره مارکیټ د ښځو لپاره پارک د ښځو لپاره یو پټخانه دا مو په پلان کې نیولې دي خو تاسو څنګه دروست پر کومه سیمه خاصه بودیجه نه لاسته راوړې نو بیا به هم د نور ډونران لکه باغ چې موږ نور ډونران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو ډونر پیدا کړو او تر څنګ به سره ولسی به هم د موضوع شې دکو تاسو موږ شو زه افکټیز د کوی د لاسي صنایع لپاره موږ یو مارکیټ په بازار کې وکړو.
مشخصا د شوزو چارو وزیر ستاسو سره کوم ژمنې وکړې؟
د مشخص ژمنه خو نه ده کړې خو دا یو وعده وکړه چې نور به هم راځي کندهار ته د کندهار د شوزو د احوال د شوزو په خبر شي او موږ له مابحث څخه نظارت وکړلې هڅه په مابحث کې څه سیستم دی د ستونزې په اړه د ادارې د مرکز کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لارې کوي او بل تاکید د دې د پروموت پر پروژې باندې وو چې پروموت پروژې په واسطه سره ډېرې پیسې په لګښت په پلان کې نیولې دي او زموږ وزیر هم موږ پرې امتیا کړې دي او لږ څه کارونه وکتل کارونه یې لکه هغه سره کوم مسلک شوی دي پیسې پلان کې نیولې هغه سره کوم کار نه دي شوی نو دا به هم دغه په مرکز کې به دا موضوع هڅه کړي او هلته به د دې لپاره اساسي او درست کار وکړي.
د کندهار د ښځو د چارو رئیس میرمن رقیه اسکزی وه. د کرکټ د حال دی چې د سریلانکا لس سره لوبغاړي وسوسېدل یو سلو څلور اتیا منډې یې جوړې کړې دي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ناجیه صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه صفه ستاسو هرکلی کوم. نن بروسلیوز یا حیواني مورقی په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د دې ناروغۍ په اړه موږ ته معلومات راکوي چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه. خیر وسئ، ژوندي اوسئ.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. د خپرونې په سر کې که بروسلیوز یا حیواني مورقه تعریف کړئ چې څه ډول یوه ناروغي ده؟
دا هر سلومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې د افغانستان په ګډ ګډ کې زمنګ سل آواز اوري سلامونه اني کې هله پرزوینه وړاندې کوم. د ستر واک په سپیشلی نامه برسلوسیز یا حیواني مورقه یا وا انتانی ناروغي ده، البته د خطرناکو ناروغیو له جملې څخه شمیرل کیږي چې د بارډیټولا بروسیلا په نوم باندې یو ګرام منفی بکتیریا ده چې د دغه په واسطه باندې د انسان وجود ته داخليږي او بالاخره د انسان په وجود کې څه چې حتی د حیواناتو په وجود کې هم ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی دا یو ګډه ناروغي ده، هم په حیواناتو کې منځته راځي او د حیواناتو څخه انسانان پرې اخته کیږي، چې هغه به وروسته انشاءالله موږ او تاسو د خپرونې په جریان کې اوریدونکو سره شریک کوم.
مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
ډېره زیاته مننه اغلې ساپي. سلام تاسو باندې ډاکټر صاحب محترم باندې په کوم مورکا حیواني مورکا چې تاسو یې او ډاکټر صاحب سره باندې وکوي انسان خصوصا حیوانات مشخص ساحه کې چلته انسانان هلته اوسېږي، په دغو حیواناتو څخه ورتېش ویروس دی او انسانان په خپل ژوند کې په ورځني ژوند کې مثلا هغه څهدي په ژوند کې لازم مرزوم دي هغوی توجه نه کوي، د دغه لاس څخه دغه کوم شی منځته راځي. هغه اساسي نقطه دلته په کوم ځای کې ده چې انسان ورباندې اخته کېږي؟ عبدالقادر پکین یم د کندهار.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه وه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
زړه پورې پوښتنه وه. ناجی صاحب وایي چې حیواني مورقه انسانانو ته د حیواناتو له لارې انتقالیږي، او هغه ساروي که هغه اوښ دی که وزه ده که غوا ده که پیشو ده که سپی دی که پسه دی، او حتی په غربي نړۍ کې چون خلک د خوګانو سره زیات ارتباط لري، دلته مهمه خبره دا ده چې د حیواناتو سره سره ګډ ژوند وګورئ. موږ او تاسو په کلیو بانډو کې خصوصا د ژمي په وخت کې په کوټه کې یو غوجل هم لرو، دغه خویندې چې موږ او تاسو ګورو همیشه هغوی سره په تماس باندې وي، د دې غواګانو د پسونو چټلي او ناپاکي چې د دوی د لاسونو په واسطه باندې پاکي، او همدغه وخت کې که چیرته موږ او تاسو د عبدالقادر خان نقطې ته راشو وایي چې اساسي ټکی کم ځای کې دی، اساسي ټکی وایي چې دغه ناروغي چې دا د څو لارو څخه د یو حیوان څخه د انسان وجود ته داخليږي. که چیرته د لاسونو نه پیل کو، کله چې زمونږ او ستاسو لاسونه زخمی وي او د همدغه حیواناتو چټلي پرې راخلو یا دغه حیوان په همدغه کوټه کې ولادت وکړي، د هغې مل یا پاتې شونې د لاسونو په واسطه باندې راواخلو، د دغه زخمی لاس د لارې انسان وجود ته داخلیږي، چې دا د ټولو مهمه او اساسي لاره ده. له بله پلوه وایي که چیرته هغه کسان چې همیشه غواګانې لوشي، سترګې ورسره په تماس دي، خولې په تماس ده، حتی تنفسي سیستم د لارې هم کمې خویندې چې غواګانې لوشي هم کولی شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي. یا اکثرا په کلو بانډو کې که فکر یم کړی ځینې رونه څاروي پیایي، دا خام شودس کی یا په کورونو کې په بازار کې سرخلاصي شوده خرڅیږي، دا په صحیح شکل سره نه دي خوټېدلي، په دې کې د برسلوز یا د حیواني مورقه میکروب جراثیم یا د بکتیریا پراته ده. دغه میکروب چې پکې پروت دی اکثرا د خوراک د لارې هضمي سیستم د لارې د انسان وجود ته د خولې د لارې داخليږي. وګورئ په بازار کې موږ او تاسو اکثرا آیسکریم اخلو، آیسکریمو کې خام شوده اچي یا د بلګې په ډول باندې په سرخلاصي شوده خرسي کې په کیلوګانو لیټرونو باندې، هغه چې موږ او تاسو وسکو سمي جوش نکو، دغه حیواني مورقه د انسان وجود ته داخليږي. وایي چې دغه ناروغي چې دا د خامو شودو د خام پنیر او د خامو غوښو د استفادې نه د هضمي سیستم د لارې انسان وجود ته داخليږي، خو هغه لابراتوارچیان چې اکثرا یو مریض موږ او تاسو ورته لیږو چې دا حیواني وینه کلچر یا وکری یا مورقه معاینه کی، دغه کسان په لوی رسک او خطر کې موجود دي. دا دغه کسان باید ډیر احتیاط وکړي چې حتی دوی چې د سترګې په مایکروسکوپ باندې ږدي وایي ممکن د تنفس ته لارې حتی په سترګو کې دا بکتریا او غورځېږي وجود ته داخله شي، د خولې جوف ته داخله شي، د پوټکې د لارې داخلېدلی شي. په زمن کې ځینې کسان چې دي ښکار کوي، ښکار چې وکړي یو منتن یا ککړ پاکه مرغوي که حیوان وی ولي دا غي غوخه یا سيز پخ نه شي. په دې بازارونو کې وګورئ زمونږ استادو ډېر زیات غریب خلک دي، د لاسګاډو د پاسه یعنی پړپوسونه لري او دا د حیوانات غوخه خرسي چې دوی ورسره په مستقیم تماس کې دي، اکثرا دغه خلک د بروسولوز یا حیواني ناروغي باندې اخته کیږي. او همدغه غوخه مونږ تاسو غوټلونو کې کله چلاړ شو اکه په پیراکي کې که د کباب په شکل باندې که د سیخ کباب که د چپلی کباب یا په وریجو کې په صحیح شکل سره که پاخه نشي مستقیما د انسان وجود ته داخليږي. له بله پلوه چونوی چې د جنسي لارې څخه د انتقال امکانات شته دی، خو ډېر په کم اندازه باندې دغه ناروغي چې د جنسي لارې څخه هم انتقالیږي. د زابل نه چې کوم رو ټلیفون کړو دغه ناروغي چې د حیواناتو لپاره وایي واکسین لري، حیوانات ته واکسین لري او په نوره غربي نړۍ کې چونهغه خلک خو د ژوند سطحه ډېره لوړه ده، خو د انسانانو دپاره په یو شي باندې باید موږ او تاسو باید ډېر زیات تاکید وکړو که چېرته دا واکسین چې د یو مجرب ډاکټر د تداوی لاندې که خدای نخواسته ظرف شو دا چون ژوندي واکسینونه دي، د دې په ځای باندې چې د ناروغۍ په مقابل کې مخنیوی وشي انسان وجود ته داخلیږي او ناروغي رامنځته کوي. یو مهمه خبره ده او د مخنیوي په باب باندې به موږ تاسو د خبرونې په اخره کې به د مخنیوي په باب باندې پوره معلومات ورکړو.
مننه کندهار نه بل اوریدونکی ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
می دا غدار کتاب نشه موږ دا مو شه دوت څه راکې دا مو مش نه څه دین ورونه خوړې دا خپل ځان هم تاسو سره مطالعه کوي ولا دا مش ته مل ډیر کار وو مونږ عموما مستیو دا شې سره غډو یان ترکید
گور نور حق کسان لکه کوچان دیرو ٹیلیفون کو چیز کوچے مزو مشو د اوم مستی نے استفادہ کم دا خلق پر لومڑی قطار کے قرار لری چی پدی ناروغ باندھے اختشی لبل پلو ویترنران حق کسان چې د غواگانو د پسونو او د حیوانی یاد حیواناتو ڈاکٹر اوسی دغه کسان هم وی باید ځان وساتی ځکه دوی په ډیر لوی رسک او خطر کې قرار لري چې نشي خدای نخواسته دغه ناروغي د انسان وجود ته داخله شي.
سلامونه علیکم علیکم تورن کارانو ته خبرونه ده دا تاسو ابو محترم دا کوم زنانه چې دغه غواګانو سره کار لري یعنی نشي مقصد مته ورته شي او مقصد دغه باید د دوی کوم کار نو چې دغه مرز باندې خپل شي
مخکې د دینه چې دی خبرې ترا شو میکروب که د پوټکی د لارې او که د خولې د لارې او که د جنسی لارې او د سترګې د لارې او یا تنفسي لارې وجود ته داخل شو وای دغه میکروب لومړی راځي او په لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای کوي. کله چې لمفاوي سیستم کې ځان ځای په ځای که همدلته رشد او نمو ته ادامه ورکوي او بالاخره د وینې جریان څخه د بدن ټولو حجراتو او سیستمونو تخپریږي. که چیرته د بیلګې په ډول باندې دماغو ته لاړه په دماغو کې به مشکلات رامنځته کوي چې میننګو انسفالایټس ورته وایي. که چیرته د زړه پرده او د زړه عضله اخته کړله اندوکارډایټس یا د زړه التهاب یا پړسوب ورته وایي. او اکثرا پیښو کې ځیګر او تورې اخته کوي چې دغه ناروغانو به ځیګر هم غټیږي، تورې به هم غټیږي او لمفاوي غوټې به هم په وجود کې زیاتې وي او غټې به وي. مریض په لومړی مرحله کې د تبې څخه شکایت کوي. دا تب ممکن د لړزې سره به یوځای وي، یوځای به نه وي. او کله چې دا میکروب وجود ته داخليږي وایي چې ممکن د اول ورځې نیولې تر درې میاشتو پورې مریض کې هیڅ نښې نښانې ونه لیدل شي. دا د مریض د مقاومت پورې اړه لري، ممکن څو کاله وروسته پکې دا ناروغي راښکاره شي. خو که چیرته په کم ناروغ کې تبه، لړزه، دلبدي، د عضلاتو دردونه، د هډوکو دردونه، د ملا دردونه، د بندونو دردونه، بې اشتهایي رامنځته شوله او تبه دوامداره نه وه، نن شته سبا نشته، د څو ساعتونو په جریان کې ناروغ بې تبې دی او دا کس باید په ځان باندې او پوهیږي چې خدای نه خواسته زه خو به په حیواني مورقه چون دا باید تماس تاریخچه مو لري چې آیا زه د حیواناتو سره تماس لرم که نه. ځینې کسان په کور کې سپي ساتي، ځینې خلک پیشوګانې ساتي، ځینې خلک د نورو حیواناتو څخه عمل ته څارنه کوي. نو که دغه نښانې پکې ولیدل شي حتی په نارینه کې وایي د خوسي او پړسوب پکې رامنځته کیږي، التهابات پکې رامنځته کیږي، د هډوکو التهابات هم په دې ناروغۍ کې رامنځته کیږي چې بده مرغه که چیرته په وخت سره تداوي او درمل نشي. ځینې خویندې دي د بیلګې په ډول صافی صاحب وایي، ډاکټر صاحب واده مې کړی دی او هر ځل ماشوم مې ضایع کیږي. وګورئ دغه بروسلوس زی حیواني مورقه چې دا د ماشوم د زیان لامل ګرځي، چې یو نوم یې ورته همدا ورکړی دی چې د سقط یا د زیان تبه. له بله پلوه هغه څوک چې حمل لري وای ممکن چې د حمل په جریان د وزانی تو په جریان کې ممکن د ماشوم د وخت نه مخکې وزیږي، کم وزن وزیږي، یا په داخل د رحم کې بار بار د ماشوم مړینه د همدغې مورقې د بکتریا له عمل رامنځته کیدلی شي.
السلام علیکم. بوختنه دا چې دا خو یو د ټول غریب خلک دی، ټول د مال سرکار په افغانستان کې دا داسې معلوم چې موږ خلک به بیا څه کار کوي چې معلوم
اولینه خبره خدا ده چې دوی باید دستکشې واغوندي، دبل پلاستیکی دستکشې کې فکرم کړی منګه او تاسو د لوښو منځلو لپاره په بازار کې په 50 افغانۍ اخلو، د دې څخه باید استفاده وشي. له بله پلوه که چیرته ستاسو کوم حیوان ناروغ او کوشش وکړئ چې وترنر ته یې وښایي، هغه یې وګوري، هغه باید درمل شي. له بله پلوه دغه خویندې چې دي کله چې حیوان ولوش یا د هغې سپیا کې چوټي پاکې کړلې، لاسونه باید په صابون باندې پاک صفا پریمینځي. له بله پلوه هیڅ وخت به ککړ لاسونه نه خولې ته وړي نه به یې مخ ته نه دغه ته کله کله انسان دی ځان ګروي یا څمبل مشکل. دا خویندې باید دغه دپاره خاص لباس باید ولري او کوشش دې دا وکړي چې د خپل نظافت خیال باید ډېر زیات وساتي. هغه بوټان باید یا موزې په خپو کې چې تر څو پورې دوی چې په دې غوجل یا څاروي ته ورنږدې کیږي که چیرته پښې زخمي وي تر څو پورې جراب یا موزې یا بوټان د دوی پر پښو باندې واوسي. وایي چې موږ تاسو رښتیا هم ټول غریب خلک یو او د افغانستان ډېر زیات خلک د حیواناتو د محصولاتو څخه ګټه اخلي، نو د مخنیوي لارې چارې هم ډېرې ښې دي. په همدغسې وخت کې وایي تاسو کوشش وکړئ کوم خام شوده هیڅ وخت مڅکئ، خام شودو نه مسته مه جوړوئ، خامو شودو نه تاسو وایي کوشش وکړئ چې چکه او پنیر مه جوړوئ. دا په یو اندازه باندې وخوټوئ چې د تودوخې درجې حتی د 15 درجو سانتي ګریډ نه، یعنی که په خوټېدو رام نشي، نو په دې کې سره د دې چې د حیواني مورقه میکروب مړ کیږي، نور میکروبونه هم که چیرته په دې کې موجود وي اکثرا مړ کیږي او په دې ناروغۍ څخه مخنیوی کولی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه وګورئ تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وکړئ.
وعلیکم السلام.
یو سوال ډاکټر صاحب، څه سوال ده؟ ډاکټر صاحب ما سوال دا چې دا راهاله دي روغ حیوانان نه لري، دا ناروغ حیوانان دا میکروب انتقالي انسانانو ته، او که آیا انسانان په دې مرض اخته شي د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کوي او که نه کوي، او د دې تبابت سره کم دی څومره وخت دا تبابت لري چې دا یو انسان په دې اخته شي؟ او
ډېره په زړه پورې او ښه پوښتنه وه. دغه ناروغي چې دا د نیکه مرغه د مستقیم تماس څخه د یو کس څخه بل کس سره د ډوډۍ خوراک په یوه کوټه کې اوسېدل ستړي مشي، د دې لارو څخه دا نه انتقالیږي. د دې ناروغۍ انتقال اکثرا د حیواناتو څخه انسانانو ته دی، ځکه خو د حیواني مورقې په نوم باندې یادیږي. خو بیا هم که چیرته د یو انسان ککړه وینه بل انسان ته تطبیق شي او د دې معنې یا د دې میکروب په خاطر باندې معنه نشي، انتقالي صورت نیولی شي، د وجود د مایاتو د لارې انتقالېدلی شي. خصوصا وایي چې جنسي لارې څخه که د ښځې څخه میړه ته وي یا د میړه څخه ښځې ته په ډېرو نادراتو کې انتقالېدلی شي. په ماشومانو کې د ماشوم نه ماشوم ته مثلا انتقال لارې ډېرې کمې دي او نادرې دي. ولې یو شي ته چې زه باید د اورېدونکو پام راوګرځوم، هغه دا دي هغه مور چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده، د ده په نس کې چې کوم ماشوم دی دې ماشوم ته انتقالېدلی شي، ځکه خو وایي چې دغه میندې به اکثرا یا به ماشوم کم وزنی یا به دماغ که دو وقت زیگیگی یا به پا داخل در رحم که مرکیگی او یا بلد زر پوری خبره دا که چیر تا دغه ماشوم دو مور سخو زیگیگی دیتا کانجنیتال برسولوسیز یا مرزادی حیوانی مورقه وی چه دو مور سخه اخسته ده
خواه نقیب الله خان پلیکه که ده پختن اخلوچ میره بانی وکای سلام علیکم
ډاکټر صاحب سمدا پښتنه ده ډاکټر صاحب ول فکر کې مریضې ده دلته ډېره سخت ده میډې خوښ لري د میډې تکلیف لري تر څه یو خوښ لري کوي نه پر وایي چې دا اوس نه څه وجه ده څه څه ده موږ ته ورته کې دا راکې بشل ډاکټران نه مولې ده چې نتیجه نه ده وسلې
معاینات یې ورته کړې دي نه قبله خانه
و و معاینات مو ورته کړې دي ګټه نه ده ورته کړې
څه معاینات یې ورته کړې دي اندوسکوپی دی ورته کړی پایپ کوس کړی د میادې تک نه
بل میادې ته عذاب دی امیدا مور پری د لبر ته مراول نه دا غدا سه د دې مراول نه یې پنځه ورځې شاو بل راځ درته هغه خو ګرځي دا هغه
خا زمنګ سره اوس ان شاء الله چې زړه پورې معلومات پدر کو وای کچیر تک ماشوم چې د مور څخه مرزادی وزيږي ګو دا ناروغي په مرزادی شکل سره انتقال کی دیتا کانجنیتال برسولوسیز و یا مرزادی حیوانی مورقه هر هغه ماشوم چې په لومړی وختونو کې د مور څخه وزیږید او د تبه پیدا کړه او تبه دوامدار و سره د دې چې د تبه زغزت علتونه موجود دي ور سره څنګه کې د ماشوم تور هم غټو زیګار هم غټ شوی و نو وی ډاکټران باید په دې باندې پاملرنه وکړي چې یو مینه باید حتمن ماشوم ته انجام کړي چې آیدا خو په حیواني مورقه باندې نه اخته ځکه د تور او د زیګر د ولوالي زغ زیات اسباب بونارو دغه منګو تاسو لرو ممکن یو خاص خبرونه په دې باندې ولرو منګو تاسو یعنی د هغه غرور څخه دا د غشوا چې یو د مورقه ناروغي د یو انسان څخه د بل انسان څخه د ناستې پاسې په واسطه باندې نه انتقالېږي ولیک چیرته ویني ککړوي یا د ککړې مور څخه ماشوم ته یا د جنسی لار څخه انتقالی دی شي نور د ناس کې پاسې په واسطه باندې دا ناروغي نه انتقالیږي نقیب الله خان چون د معدې په باب لا باندې ناروغ لري او د معدې د ناروغي هم زغ زیات لتون دي مریض یې تیار ډاکټر صاحبانو ته وړم دی د معدې د ناروغي ډېر لتونو څخه یو علت د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا ده چې هغه د پر باید معاینات وشي حتی ساده د کیمیتیازې باید معاینه شي کچیرته معده کې مشکل ډیر زیات وي د اندوسکوپي په نوم باندې ځنې معاینات چې تیارې ورته کړي وي چې زمونږ معده یې مینځلې ده خو کله کله ځنې ناروغۍ حتی په تریخي کې موجودې وي چې آیا دا ناروغ خو به د تریخي کاڼي نه لري ښه خبره دا ده چې دا بیرته خپل مریض یو ښه داخله چې ډاکټر ته بوزي د سره ورته معایناتو کې علت یې معلوم شي او د هماغې مطابق ورته درملنه پیل کړي په خیر سره
مال بار چوکیت بدلتا وایم روح بدلتا وایم بدلتا وایم روح بدلتا وایم بدلتا وایم مال بار چوکیت بدلتا وایم چې دې څوک نه بدلتا وایم
سوکر نبدر توان روح بدر توان
تو بدر توائم